کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام تازه صفی الله ستانګ زه خراغلاست ويم. او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان اداري پالیسي بدل شوې او دوی تمل لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان حکومت وایي د پاکستاني ادارې پالیسۍ بدلې شوې او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري. د بریتانیا پولیسو پرون د پاکستان یو سیاستوال الطاف حسین چې د متحده قومي خوځښت د ګوند مشر دی او په جلاوطنۍ کې اوسېده په بریتانیا کې نیولې ده. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دوی منیمایي کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبر کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرته کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مزار کې وو او هلته د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی شورا له رئیس عطا محمد نور او وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد محقق سره کتلی. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. برتانوي پولیسو د سې شمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی دی. پورا خبرونه د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان یو بیان کې ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون یو هیئت د ایران اټومي وړتیاو سره د آشنایۍ او د سولهیزې انرژۍ څخه د کار اخیستلو په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخولو په هدف د هیواد ته ورغلی. ایراني رسنیو د دغه هیواد د اټومي ادارې په حواله ویلي چې د انساني ځواک د وړتیاو په روزلو او د صحت او کرنې په برخو کې د اټومي انرژي د کارولو په شمول بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د اټومي انرژي کمیسیون نوې رامنځته شوې اداره چې د روغتیا، کرنې، صنعت، انرژي، قانون او چاپیریال په برخو کې له اټومي انرژي څخه د سوله ییز استفادې هڅې پیل کړي دي. خپل د کمیسیون یا نور افغان چارواکو له ایران سره دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلی. د ښاغلي نور له دفتره یو خبر شوی خبر پاڼه وایي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې بحث شوی دی. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه باندې خبرې کړي او همدارنګه د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ په انتخاباتو له هغه سره بحث کړی دی.
موږ غوښتم پروسی مذاکرات بین‌الافغانی هم دوام کنه.
موږ ویل د بین‌الافغانی خبرو بهیر دی هم دوام وکړي او د طالبانو سره د امریکا خبرې هم یو ځای ته ورسیږي. خو په مجموع کې باید دا خبرې بل اخر یو بل سره پیوند شي، یعنی یو بل پرته خبرې اترې نیمګړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه کابل ته راغلی او له څو سیاستوالو او افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 خوشي شوي بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دا 14 کسان چې وړمه شپه د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه ژغورل شوي وو د سې شمې په ماښام کورنۍ ته وسپارل شول. نوید احمدي چې یو غیر نظامي دی د سې شمې په ورځ وویل له دوستانو سره له کابله تخار ته روان و چې د بغلان د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا وتښتول شو. نوموړي د طالبانو په زندان کې د وضعیت په اړه وویل
ما متاسفانه د اوږه وخت گرفتار نمودم بسیار شکنجه میکردن.
دی وایي کله چې موږ ونیولو ډېر شکنجه کولو آن موږ لمانځه ته هم نه پرېښودو. همدا چې ویل به مو د لمانځه وخت دی دوی به ویل تاسو مسلمانان نه یې، کافر یې. په هېڅ وجه یې ډوډۍ نه راکوله. په یوه کوټه یې د شپې لخوا لسو کسانو ته یوه ډوډۍ راکوله. د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر چارواکو د سې شنبې په ماښام د مراسمو کې برخه درلوده. د طالبانو له زندان څخه ژغورل شویو کسانو سره نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو پر زندانونو پراخ عملیات کړي چې په پایله کې 400 زندانیان چې طالبانو سره بندیان وو خوشې کړي دي. طالبانو په بغلان کې د زندانیانو د خوشې کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په خپلو بیانونو کې ټینګار کړی چې دوی له بندیانو سره ښه چلند کوي. دوی ویلي چې د روژې په مناسبت یې ګڼ بندیان خوشې کړي دي. بریتانوي پولیسو د سېشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال ونیو. د بریتانیا د میټروپولیټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین یې د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. الطاف حسین چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي، د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ نفوذ لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تېر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس لري او یا حساسو مسئلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم نیول شوی. او روسیه وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د S-400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وسپاري. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف پرون په موسکو کې خبرلارانو ته وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ توافق شوی او د مهالویش سره سم به پرې عمل وشي. د دې روسي چارواکي په وینا د موسکو او انقرې په اړیکو هیڅ ستونزه نشته. تر دې مخکې واشنگتن انقرې ته د جولای تر 1 وخت ټاکلی و چې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودل ودروي، کنه د F-15 امریکایي الوتکو قرارداد به له لاسه ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د ادارې پالیسیو بدلون کړی او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري.
پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای از اینکه در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په بلخ کې له عطا محمد نور او محمد محقق سره لیدلی دي. محقق وویل
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود.
د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر خبری هم در تخبره وو.
نور باید حرکت پراخ کو، غټی کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو.
او د بریتانیا پولیسو د پاکستان د متحده قومي خوځښت د ګوند رئیس الطاف حسین چې لکلون رئیس په لندن کې اوسی پرون نیولی دی. ګڼو پاکستانیانو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی، چا دغه کار خوښ کړی او چا هم منفي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په ضد به مظاهرې وکړي.
میں بھرپور مذمت کرتا ہوں ہم جو کارکن ہیں اپوزیشن جو ہے.
مسلم لیگ یو خړې رانا ارشد وای مخ د دغه نیول کېدو غندنه کوو. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د پاکستان د ادارې پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به له هغې هیواده د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی دوه اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو پلاوی د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې وو او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان دویمه غونډه ترسره کړه. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. دا هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبقت الله احمدی د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملي همکارۍ وخت نه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي ژمنه یې کړې چې عمل به کوي، خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو دا ولسمشر راتونکو سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او دا سیو سفر دی چې پکې موږ له پاکستان څخه پر کلو ژمنو د عمل وخت نه کوو. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپلو ژوندو د نه پوره کولو له کبله له انتقادونو سره مخ شوی. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري، هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ ژمنې کړي خو پرې درېدلی نه دی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان نوې ادارې د عملي همکارۍ ژمنه ورکړي. خغلی احمدی وایي د پاکستانیانو پالیسي بدلی شوې. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو شاهد یې چې په وار واري ویلي افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به داسې رښتیا هم عملي ګامونه واخلي. دوی علاقه ښودلی چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملي ګامونه مو نه دي لیدلي او دا ځلې هم ژمنه کړې. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د خپل پاکستاني سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنځ د بحث مهم مسایل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سې شنبې په شپه ازادي رډیو ته وویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په 50 کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د 50 کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې وه. لا غیر وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د اوږدې مودې لپاره خپلو کې نه و لیدلې. خو دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکې مکرمې ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی و. ښاغلي غنی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه نوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې به له پاکستاني مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ولایت تللی و هلته د افغانستان د اسلامي وحدت د خلکو د ګوند له مشر محمد محقق همدارنګه د جمعیت اسلامي د ګوند له اجرایه رئیس عطا محمد نور سره جلالیدنې کړي دي. له دغو سیاستوالو سره د خلیلزاد د خبرو اجنډا د افغانستان سوله او پخلاینه وه. د امریکا دغه خاص استازی یک شنبه کابل ته رسیدلی او تر دې دمه یې له ځینو افغان مشرانو او سیاستوالو سره د سولې او پخلاینې په باب خبرې کړي دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخ یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي له افغان سیاستوالو سره غږېدلی دی. ښاغلي زلمی خلیلزاد بلخ ته په دې سفر کې د جمعیت ګوند له اجرایه مشر عطا محمد نور او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند له مشر محمد محقق سره په مشترک ډول 2 ساعته ناسته ترسره کړې. محمد محقق د سه‌شنبه په ماښام ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو او په هیواد کې د جمهوری ریاست د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې وکړې. ښاغلی محقق ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې ډېر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي او طالبان باید د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو سره د سولې دراز خبرو ته غاړه کېږدي. محمد محقق وویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته اړینه ده او په دغه هیواد کې د تروریستي اعمالو ختمېدل په دې معنا دي چې په نړۍ کې نور هیوادونو ته له دې ځایه د بشري ضد جنایاتو متوجه ګواښ هم ختم شي.
ولو کسان یا کشورهای در منطقه و جهان با هم مناسبات خوبی
کس هم کوم کسان او یا هیوادونه د سیمه په کچا یا هم د نړۍ په کچا په خپلو کې ښه مناسبات نه لري، خو د افغانستان په قضیه کې چې دا په ټوله نړۍ پورې تړلې موجوده او د بشریت افراطیت او توریزم په اړه ستونزې موجود دي، ټول باید لاس سره یو کړي تر څو دلته په افغانستان کې سوله تامین شي. د بلخ د پخوانی ولی او د جمعیت ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ازادي رادیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي د خلیل فلزات سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو خبرو د څرنګوالي سربیره د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو په باب هم بحث شوی. ښاغلی نور هیله ښوولې چې د سولې د بین الافغاني خبرو بهیر تر ولسمشریز ټاکنو مخکې بشپړ شي. د بخت ولایتي شورا مشر افضل حدید هم چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتلي، وایي چې زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په باب د آلمان هیواد وروستۍ هلې ځلې وستایلې. آلمان دوه اونۍ د مخه اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې په تړاو د ښکېلو خواوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. وسلوالو طالبانو د آلمان دا هڅه ستایلې، خو په اړه یې مشخص دریز نه دی ښوولی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې په وروستي ټویټ کې لیکلی چې د امریکا پالیسی دا ده چې د سولې په باب په بین الافغاني خبرو کې ښځو ته د مذاکره کوونکو په توګه ونډه ورکړل شي، خو هغه بلخ ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. لدی ډلې پواند ودیر صافی او ډاکټر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل کډغه مسائل په جدي ډول ونڅېړل شي په ټولنې باندې منفي اغیز وکړي. په داپ د سال کې د چي عدلي او قضایي بنسټونو پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې اوس یوازې د ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب احمدزی ادعا څېړي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
یو شمیر افغان حقوق پوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کیږي. افغان حقوق پوه کبیر رنجبر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لوري په بیلابیلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لوی کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګوي. حتی وکیل دی او ولسی جرګې د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګوي یا د همکاري د پایش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړل شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزی بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
ای کاملا تمام جامعه افغانی را جریحدار
میشه. دا مسایل ټول افغانی ټولنه زیانمنوي او د خلکو لوري په ټولنه کې سخت خبرګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له خصوصي تلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې په ار کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو څیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارک یو شمیر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوی دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسی جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړي له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په ومه لومړی میرمن رولا غنی تورن کړ چې په ارګ کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خود ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی اداوې ځکه جدي نه دي نیول شوي چې د سیاسي رقابت له مخې شوي، خو د حبیب الله احمدزی ادا له هغو سره متفاوته ده.
دا چې دولت کمزور یا ناتوان دی هغه خو سیاسي اداوې دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نه شو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل پرون د افغانستان کرکټ بورډ په دغه اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. د دغه ادارې مشر عزیز الله فضلی پرون دغه بدلونونو اعلان وکړ، خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه باندې د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې 40 تنه له زندانه آزاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پروز ویل چې 14 ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو 14 غړي یې د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشي کړل. ورځپاڼې د ملګرو ملتو د تېرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې پکې راغلي وو چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورځپاڼې په باور ملګرو ملتو د هغو 350 کسانو له ډلې له 1400 سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبانو له بنده خوشي شوي وو. تر دې وروسته د ملګرو ملتو په راپور کې څرګنده شوه چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډېر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه خوشي شول. د دې زندانیانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو شکنجه کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستیو کې یې د طالبانو 2 زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. جان باس د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو دا بندیان نه دي خوشي کړي، افغان ځواکونو له بند خلاص کړي دي. شاغلی باس په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت له لوري د یو شمیر طالبانو د خوشي کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغانستان د حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحد ایالاتونو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه حرکت شاوخوا 1.5 غړیو د مې په 1.5 د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل کړ. د نیویارک ټایمز دا مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې ده. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې د ولسي حرکت غړیو ته طالبانو شین چای ورکړ، ګرد ډوډۍ ورته کې شودلې او دوی ته دا دشمن یو مخ د ځانونو په څیر ښکاره شو چې په سختو له خطره ډکو لارو یې د سولې لپاره مزل کړی وو او طالبان هم د دوی په څیر سولې ته تشي وو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسي حرکت د غوغړیو په ورته وخت کې د طالبانو او افغان حکومت د مشانو ترمنځ دا ورته والی ولید چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړ جاړی نه کوي. ورسپانې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبره راخیستې ده چې د طالبانو مشانو موږ ته وویل چې موږ به خپل خلک سولې ته وهڅوو، خو مشان مو تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوی. خیبر زیاتوي چې د طالبانو مشان یو مخ د حکومت د مشانو په څیر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري راغلي دي چې وروسته تر دې چې شپږ پړاوی له طالبانو سره خبري وکړي څرګنده یې کړه چې دا خبري کافي نه دي. بیا طالبانو د افغان مشانو له پلاوي سره په قطر کې لیدو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دی. طالبانو د حکومت د استازو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوی د اوربان خبرې هم رد کړه.
اوس مو هم د کرکټ په اړه باندې راپور درته چمتو کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. یو انګریز کرکټ روزونکی اندی مولی د چیف سلیکټر یا د غوره انتخاب کوونکي په توګه باندې ټاکلی دی. دی او ورسره افغان مجاهد زدران به د ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابوي. له دې سره ځینې نور بدلونونه هم راځي. کرام الله اکرام ته واک شو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس حجز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاءالحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی همدارس اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره پیلان دپاره مجاهد زدرا
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډیمولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بیپاری ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډیمولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوی دی. د کرکټ بورډ مسولین همدا شان وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې پخوانی غړي دولت احمدزی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولی د لوبې پر مهال د مینهوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات و.
امروز حقوق هسته
ایمون رو تسلیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بریتانوي پولیسو د سېشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی. د بریتانیا د میټروپالیټن پولیسو د یوې خبر پاڼې له مخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیول شوی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. د ایم کیو ایم متحده قومي موومنټ یا خوځښت د ګوند جلاوطن رئیس الطاف حسین سره له دې چې په طبیعت کې اوسیږي د سند په ایالت کې د اغېز لرونکو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. اجمل انداو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان یو بحث پارونکو سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناوو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوې او بلاخره د لندن پولیسو د سې شنبې په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا شپېته کاله عمر لري سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. د پاکستان د صدراعظم یوې سلاکارې فردوس اشوک اوان د سې شنبې په ورځ وویل د پاکستان صدراعظم ته مبارکي وایي، ځکه د دې په وینا وتوانېده چې قانون عملي کړي. دا وایي په تیرو اویا کلونو کې څو پیژندل شوو سیاستوالو او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړی. صدراعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه یې کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوي. یو له دوی رانا ارشد دی، نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي. د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداری ورکړی. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زداني ونغندم، موږ به شریکي مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګندوو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي. اوان په تیرو دیرش کلونو کې چې په برتانیا کې و پر دې ښار یې خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناو په تور له نیول کېدو مخکې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اتل په نوم یو اوریدونکي له زابله لیکلي، طالبان د افغان حکومت په څیر سولې ته خپل ژمنتیا وښي او خپل هغه سخت دریځ کې چې د سولو مخه نیسي نرمښت راولي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، ملکیان د بارونیو په وای بریدونه کې وجل کیږي او وسلوال طالبان هم د ملکیانو په کورونو کې د سنگرونو په نیولو سره غوي واجنی. کریم شایدا د غزنی لمقره لیکلی د سولې لولسی حرکت ملاتړ د هر افغان ملی وجیبه ده، ځکه د خبره د حرکت رښتینی او د سولې ارادې واقعي تمثیلون کړي. زلاندم د غزنی لمقره لیکلی افغان حکومت باید په پټو سترګو باور ونه کړي، ځکه پاکستان دوه څیرې لرونکی هیواد دی. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د اشرف غنی سفر پاکستان ته ګټه نه لري. تازه خان سمسور بیا په ننګرهار کې له بیکارۍ شکایت کړی دی. لیکلي په ننګرهار کې د بیکارۍ کچه زیاته شوې او د ولایت والی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ته سفر وکړ. هلته د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو له رئیس محمد محقق سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه باندې بحث کړی. ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د او خلیلزاد د سولې په روانو چارو باندې بحث کړی او همدارنګه د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشې شوي 4 بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. برتانوي پولیسو د سشمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال د ام کیو ام متحده قومي موومنت رئیس الطاف حسین نیولی دی. روسیا وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د 1400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وپلوري. او یو لبنانی چارواکی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ایران کې نیول شوی و تر خوشي کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی او لنډ خبرونه مو واوریدل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې پروت دی. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی راپور مو د سولې د ولسی حرکت دی. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د زرګونو کسانو غونډه به وروبولي. له ښاغلي خیبر سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې له خلکو سره لیدنې کتنې د څه لپاره دي او غونډه څنګه وربولي.
نور حرکت هغه درې لوري چې لیدل هغه یې ولیدل او نور باید حرکت پراخ کو، غټې کو، لوی کو، ډېر زیات کسان باید را شامل کو. نن یوازې د هلمند مشران مو راغوښتي دي چې دوی سره سلام مشورې کو او د دوی د سلام مشورو مطابق به مخته چې بیا دوی سره توای د هغه مطابق به مخته ولاړ شو.
د استاد خبر ملمی چې تاسو نور ولایتونو کې هم دا جلسې کوي، دا افغانستان په سطح باندې د خلکو سره مشورې او خبرې کوي، صحیح دی؟
موږ یو بل پړاو ته په طبیعي ډول داخل سو. اوس علاقه د خلکو ډېره زیاته سوې ده. د نن غونډه چې موږ یوازې مشران راغوښتي وو، د ګوتو په شمار مشران مو راغوښتي وو، خو په خپل سري ډول ادي درې چنده زیات خلک خپل راغلي ده. په دې معنی چې خلک علاقه لري چې حرکت سره یو ځای سي، یو ځای پاتې سي. نو موږ هم همدا هڅه کوو چې په ټولو ولایتو کې حلقې لوی کو، کمیټې لوی کو، کړۍ لوی کو او ډېر کسان پکښې په ځای کو.
کتر دې شاخصي خبرو تیر سو، عمومي مقولو جملو تیر سو، ستا خپل ذهن څه وایي؟ سوله به راځي، سوله به کېږي؟
خامخا هیڅ شی ناشونی نه دی. ډېرې سختې جګړې پای ته رسیدلې او سوله سوې ده. زموږ جګړه خو لا دومره ډېره سخته هم نه ده. زه باور لرم، زه په یو شي باور لرم، نه په نړیواله ټولنه باور لرم، نه په پاکستان، نه په نورو لورو، خو په دې باور لرم چې که خلک صادقانه راولاړ سوله، فقط 10 مبارزه یې وکړله، نور موږ وګټله.
اخریم غړم غشتنه مو راوخم، غشتنه مو څه اساس؟
غشتنه مو خلکو ته راجیده. ارزای چی دی؟ هلته دی حلقه جوړه کی، هلته دی کمیټه جوړه کی مش سره د ارتباط ونیسی چې ور سره په ارتباط سو او بل اخر یو ورس د وطن مالکیت اعلان کو او هر څ افغانان خپل وکي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم کندهار ته ورزو. د کندهار ولایتي چارواکي وایي خاکریز ولسوالۍ له معاصري خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تازه له وسلوالو پاکه شوې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. صادق رښتینی خاکریز ولسوالۍ ته تللی هلته یې له خلکو سره هم خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی.
مش په کندهار شهر کې د هوایي لیواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتر کې پرتې نامي ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات په محل پرانیستل شوې سفر کوو. د دغه نامي غرنی ولسوالۍ د لارې لخلاصون وروسته اوس د چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانې عملیات ترسره کوي او د امنیتي پوستو له جوړېدو وروسته بې ځای سوي کورنۍ خپلو مینو ته ستنوي او د شي حکومت ولي پلانونه عملي کوي. د کندهار والي حیات الله حیات وایي د خاکریز په ترسره سو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې څخه ایستلې.
د دې عملیاتو عمده موخه دا وه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې نه د سړک خلاص شي کوم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بله موخه یې دا وه چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وې په زور باندې او غوښتل یې چې په ولسوالۍ باندې جنګ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 250 شاوخوا یې کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بې ځایه شوي هغه درګر د راځي او خپلو کورونو کې ځای په ځای کې دریمه موخه د دې عملیاتو دا وه تر څو وکولی شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یوه مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوالو طالبانو دی ولسوالی ته ټولی غزیدلی لاری لتیرو دوو کلن رئیسی د خلکو پر مختل لیبه چې د خوراکي توکو د کمش لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالې سوې. یو شمیر نوري کورنۍ چې دوه کال په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړی وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونو باندې در بازار سره وګړ په دغه شتو کې پرته یې موږ نیت وارو نور ټول سره ورور ولا په مثلا دغه کې یو فارسال ور پیدا کړی
باندې کوتلاره مسخ شانه وریدی د کوروس سیبران وریدی انداری وریدی باغچه موځ ولې خونی مګر وس خالی پراته نور شانه وریدی د سزو کالی الله سره شین
کی خوښ فکریز لسانی څنګه دوه کال کې چې مردان ته ناس ته دار باندې وږي تجربه داسې چې د تکلیف یې موږ وس ولک په کور شیل لا مختای کوم شي خو دی وریجه یا ورته ویلی پته ولا پختای.
خلک وایي د ولسوالۍ ټول دولتي خدمتونه فلج سوي او اړتیا ده چې دولت په بیړني ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعاله ولسوالیت غزیدل لار هم په پخه او اساسي ډول ورغوي.
زمانم سردار محمد خاکریز ولسوالی د شغه وسیدونکو په دغه یو څور د مسکې تر دغه په دغه روزي مرکز مازی غزا شو لاسه ماس زمال د زوی لاس وس د شال د شکت د جوشه خورل دي پر کومه خوای بوز چیرې بوز په چا چا ورول شي په خانه نس کلینیک نس او بل دګی تر رسیدګی نس. نو که دولت مصر د دا ولس سره کوي یا ولس غالي لا د خلاص کی لا د سمه کی چې زموږ مریض دی دا ورته چې زموږ یو کار وسی زموږ مکتب خلاصي زموږ یو کلینیک خلاصي زموږ د وزیر رسیدګي وکړو.
مې ډېر وخت کېده چې په کارو مېشته ورځ شي مونږ د ګورې نه دی بیا چې په تکلیف و چې راولل بم داس پر غرو بم راولل بلار بنه و ته دا کلینیک مو دی وراره ډاکټر ست دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شي چې وزای ورسو مټر او شي دا په هغه کې لیک نهسته ورس نو موږ دا حکومت سره ویل کوم چې دا دمبر جوړ کړي سړک ته جوړ کړي دا کلینیک ډاکټر ست دوا نهسته.
په یني وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز له وسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکړي چې تر څو لاشه موږ سس په چوکاټ کې اوسو او ستاسو خدمت وکولای شو. ستاسو هر سپین ږیری دا لري او ښه عزت ولرلی شي چې بیا درې ورځې په پاتې نیچ ولا ماسه سرباز اسکر نه شو ویل یاد شو ویل بارمو بجلانې سس بچان به ستاسو ورونه وي ستاسو اولادونه وي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږۍ همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوې دي. دا چې دغه هڅې څوک مخته وړي نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیلي راپور رالیږلی. ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د سه‌شنبه پر ورځ د خوست د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په نامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبري وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خبریدونکي غازی جریدي د خبریدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنې مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدوې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي. اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدي د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزې مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته دویمه دوره پیل شي، نو دا به تل پاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټ غړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چای تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې.
بلوزه د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي چې د اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدي بیا پیلېدل او د فرهنګي برج جوړولې په پام کې دي. د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکې هلې ومنې تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو. لکه چې تاسو خبرې په دې ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه رااله بارانونه ووریدل، خلک یې وځپل، کورونه او کروندې خرابې سولې ویجاړې سوې او یا خلک د خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سول. نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب سره شي، دا ټول بیرته رغېدو او هم بې ځای سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لشتم سو او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو او بیا به د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلینو جوابونه او د هغوی خبرې هم واورو. لومړی به د خلکو ستونزه په ګټه سره وورو چې ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو له لارې راستول دي. له هلمند به پیل کو.
زه احمد د هلمند ولایت د قلعه‌دوست د سیمه څخه تاسو سره په تماس کې یم. د هلمند رود زموږ ټولې ځمکې ویوړلې، موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. په دا اولس کال کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی، موږ عریضې هم کړې دي او سره دې چې آیاتان هغه لیدلې سروې هم کړې ده، خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي. او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا هیله کوو که چیرې تاسو زموږ غږ خپور کړئ او یا تر مسؤلو چارواکو ورسوئ. ډېره مننه وسلام.
نورستان ولایت مرکز پارون قاضي محمد مدني ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. محترم ازادي راډیو مسولینو نازما، دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دغه څه د تاس دوهنی میاشت کېږي چې پر لپسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. اوس هم بعضې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره دغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. نو زمونږ د جناب مرکزي حکومت هغه مسؤلینو نه دا هیله ده چې باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د دې لپاره چې دغه سړکونه باید ورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي.
بلی السلام علیکم، زه عبدالهادی د هلمند ولایت ناویر ولسوالۍ څخه خبر کوم. محترمه، دلته موږ ډېر سیلاب ځپلي یو. نو زموږ د ټولو ملګرو ارګانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دغلته د خلکو سره جدي مرستې وشي. مرسته کېږي خو اثار کسان ته نه رسېږي او په غیر بدمنه شکل ویشل کېږي.
شکایت مدا دی چې موږ په سیلابو کې نوښته سوي، موږ د شان تر اوسه تر موږ پودري نه دی راکړل سوي. اخته را دی تیر سو لازم شان پټ سو. دا مشران دوه دوه زره غوانی ټولې کړې، هغه زموږ پیسې هم لاړې. نو خدای دی وای د کندهار والی دغه سره شریک دی د خلکو سره اخري. نو دای موږ باندې راغلي ولکه موږ شي لیدلې.
مننه کوم دوستانو، البته نور شکایتونه هم ست په هم دې ارتباط، خو په دې خاطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتې سي او خبرونه وخت کم دی، نو دا مو د بیلګې او د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوخستل. نو اوس په د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبري واورو چې ازادي راډیو ته د دغو سیلابونو د زیانونو او هغو کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت ترسره کړي دي. د مرکز همکار نسیم شفق له شغلی نجیب آقا فهیم سره کړی ده. شغلی فهیم، په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخیږي.
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو د کابل میاشت نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوک موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر درې سو کسان پورې شهیدان شویدی په دې حوادثو کې، تقریبا تر درې سو پنځوسونه لوال کسان زخمیان شویدی، تقریبا کورونه ورانه شویدی چې د استفاده ول ندی، تقریبا 40 زره کورونه هم زیانمن شویدی، مسجدونه وران شویدی چې تعداد تقریبا 9 درش محراب و رسیدگی، مکتبونه نلول دی، ساروی تلف شویدی تقریبا 14 زره پوره نه جک، پلونه ورانه شویدی، سرکونه په کلی توګه ویلای شو چې هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، ډیر تلفات او ډیر زیانونه په کوم ولایتونو کې وو؟ ځکه سیلابونه خو مختلف ولایتونو کې تقریبا نږدې 150 ولایتونو کې سیلابونه جاری شول.
اگه ولایتون و چه دیر زیان منه شویدی، قندار ولایت دی، دغا فرا ولایت دی، هرات دی، پوهلمن ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان دیر زیان منه شویدی و اگه سی چه تاسو ویل تقریبا تردیرش ولایتون و پوری دغا زیان منه شوید ولایتون نرسید.
خلکو تا دمرست رسول و پروگرام سنگو آیا اگه لازم کمکون خلکو تا او غسی مترسیده لیدی؟
اگه آجل کمکونو چه خلکو نیاز لری، غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچه پوری اگه رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دغا نقدی مرستی شویدی تر روسا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دغا غیر غذایی مرستی تر روسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی واکه چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دغا طبیع پیخونه اگه مطرح کیگی اگه داده چه دغا کمکونه پا شفاف دول نویشل کیگی او یا هم پا زین مواردو که حیف و میل کیگی ده سمرمنی؟
پوزین مواردی که دغه نیوکونه درست دی، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي، هغه د ولایتي کمیټه تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه پدې مونو که در مؤسسات و نمایندگان خودی در رسانه و نمایندگان پکه ووسی، در ملایمامان پکه ووسی، در محلی شوراگان پکه ووسی، چه در نظارت دیر شی، چه در فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغه سی پیښې، تاسو سروي کوي کومک هم ډیر وروسته، مثلا 40 ورځې وروسته، 2 هفته وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی مواد د ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمن شوی خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهار نه راغلی دی، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، هر څوک ادعا کوي چې دادی ځینو ځایو کې دغه فاصلې ډیرې دی، جغرافیایي مشکلات دی، هغه عاملونه دی چې دغه پروسه لږ طولانی کوي. خو موږ تلاش کوو چې دغه فاصلې کوتاه شي.
فهم صاحب، بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی، غبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دی. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي، وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار با هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پیګی چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم آسانه؟ آیا لپخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا دوسه جایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمه کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه یي محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې هغه برطرف وشي. دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما وزارت لخوان عملی شویدی و د مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئول شویدی، یعنی طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگر تلاش کهوی چه دقا پروژه توسع پیدا بود.
حتی پا کابل که هم مثال بر کده، کابل سیند حتی هم پا دا روسته سیلاوونی که خلق تا زیان نوارده ول پوزین موارده که حتی خلق دیتا مجبور است ول حکومت هم اعلامیه ورکده چه سین تا نگده سیمی پریگ دی دا سی معلومی که چه اقدامات لازم ندی سیوی؟
آقا واقعا آقا تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی. خلدی لدی حادثه نوروسا جلاد ما رئیس جمهور یا هدایت ورکل دا الواندو اداری تا چه یو جامعه تره تدوین وکی و اغا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شویدی. خو یو خبر دا هم دی چه خلقو هم دقا سه کارون و چه پا انفرادی توگه باید وکی اغا هم کلینی دی، یعنی دقا مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلقو، خصوصا اغا زایون چه ده سیند تا نجدی دی، ده اغا زای تا ده شهرکون جولول، کورون جولول، حتی ده سیند پا بستر که ده کورون جولول اغا یو بیدیاتی ده خلکو لخوان هم شویدی. خدای دیو که چه ده جامعه طرح پچوکات ده یو اساسی لار ده مشکل ده پاره پیدا بشه.
او روسته پختن وزیر سیب پا مجموع که ده روسته سیلاوونو لعمل پا مجموع که سمر از جانونه خلکو تا اوختی دی مالی جانونه؟
یو ابتدایی ارزابی چشوی دی تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دی تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پوری دقا مالی خسارتون رسیگی.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لري، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع؟
هغه عاجل مرست و دپاره از بودجه دی، خو هغه اساسی کارونو دپاره ولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلاد مب رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی نورو پروژه نه دقا چه ده بودجه مصرف توان نلری، هغه پیسې انتقال بوشی هغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي، او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
وعده دادی چې یو یې استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدي ونیسو، و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه د خسارتونو مخنیوي وشي.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیمو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پر نورو ستونزو ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره واورو.
السلام علیکم. پروژان از مرز ده هلمند ولایت نوی پولیسوالی که ده غیوستن دسته چه ده کمربند صحیح پوستیری ده غیر بسغیر کانونی ده غیر ملکیان خلقو ده مطلوانان چه پیشتی اخی انا هلو لروی چه ده غیر ده غیر خیائی سکی یا ده غیر کاربند. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمین اصرات تکنده عرص زحمت ترکوم. ما پر اول د ټول زړه کې نه دا کوچنی اکثر نه کمر د سی پر ټوله منیا پر مسلمانانو خصوصا پر افغانانو الله دې سول راول دی وجه وطن ته پس ته دا خواسته د ټول د دې د له څه حال چې نه نه قربانو کې بس بالا دې ته دنګ باندې کې بالا د ټول میرا دغه دغه د بل په مسلمان جنګري والسلام
السلام علیکم ز جہاد اللہ خبر کوما د میدان وردہ غنام د سید آباد نو سوال مربوطه ما دلتا تعلیم تربیت تاسو تماس کې ما دلتا مه تمهامه هو پای دی ډاکټر پښپم نه چکم دے روشن پائے او سوزاولا طالبانو امنګ دې زیاتون سره مخیو زر تر زر زمغه مو خپل شي والسلام
السلام علیکم محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانشیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا ستون زمدا دا چې دی جانشیل او د چمکنۍ غزدل لار بيخي خراب ده دی تګ را تګ نه ودل دا د دولت نه مغختنه دا چې د سرک ته پوره توجه وکي والسلام باسترام
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو مشترسته ویلې و موږ هم د دې په امانه تر تخبره کړ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره تر بل خبرونې پر خدای سپارو الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5